السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د مارچ د میاشتې 2 ته دا مليحه میرزاده او دا مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته ورکړلې وای په خبرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیسې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو پاول خبرونه لکه خلاصه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سیټ کې هندي چارواکو او د سر سریب نړیوالې ادارې د پاکستان لخوا د هندي پایلټ ته خوشي کولو د فیصلې هرکلی کړی دی د پاکستان فوج ویلي د هند سره پر لائن آف کنټرول انند د ډزو په تبادله کې دوه عسکر وژل شوي دي او د سعودي عرب چارواکو ویلي د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه شریعت یې منصوب کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د فضائی حدودو سرغړون کې هندي هواباس ابینندن تیرا اشپا په واګاپوله د کاغذي کاروایي ورسته هندي چارواکو ته سپارل شوې ده د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان پوز د فبرवरी پر 20مه کړي وو ویلي وو چې هم په دې ورسته د هند جنگل وته کوي هغه وخت په نخ کړه چې د پاکستان حدود ته داخله شو د ابینندن خوشی کېدل د وزیر اعظم عمران خان لخوا د امن یو نخ بلل شوې ده بلخوا هندي او سره صلیب نړیوال ادارې چارواکو ابینندن ته هرکلی ویل دي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د مارچ په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل چې هیواد یې د ابینندن په همت ویاړ کوي د پاکستان د پوز مدواتی څنګ نن غرمه په یو بیان کې ویلي د پاکستان او هند ترمنځ پر لانجمنه سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوه پوځیان وژل شوي دي په وزوای دغه پیخه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوي چې پاکستانی عسکرو ځوابي ډزې کولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لائن آف کنټرول پر سیمه وخت په وخت ډزو تبادله روانه ده بلخوا د هند پولیسو نن ویلي بیګا د کنټرول لکرخې سره نږدې په پونچ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې وخت او د هغې دوه ماشومان وژل شوي دي د هند پوځوي هغوی ځوابي کاروایي کړې ده بلخوا یو پاکستاني چارواکي عمر اعظم ویلي نن هندي ځواکونو له پولیس سره نږدې درنې وسلې کارولې چې پکې یو هلک وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي نوموړي ویل پاکستان د هند د حملې په ځواب کې ډزې کړې دي د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان مسدوی په هغه ضلع کې با پراتون کې اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړی نوموړي تیر شپه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په سیر د باجوړ ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر په نورو عدالتونو کې کینی او بیا وروسته به په باجوړ کې کار پیلوي
ججز پوسټینګ شوی دی پوسټونه چې کوم هغه چیف منسټر اپروول ورکړی دی یو سیشن جج او درې ججانو پوسټینګ شوی دی خو دوی ویلي دي چې چونکې دا اول ځل به جوډیشل سیټ اپ وي نو دوی ورسره چې کوم ایډجاینینګ ډسټرکټس دي په باجوړ کیس کې مرګره کې به کېني یو ورځ دوه کې به دوی انشاءالله کار شروع کړي
سږ کال د جنوري پر لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي وو صوبای حکومت د نور هیواد غوندې قبایلو ته د عدالتي نظام تر غځولو وړاندې په دې لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي نوموړي زیاته کړه صوبای حکومت سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره اته میاشتې وخت ورکړي د شمالي او جنوبي وزیرستان رسمک مکین شوال او زینو نورو سیمو کې د واورو وریدو له وجې لارې بند شوې دي او د سیمو سیدونکو وای د 13 دریو ورځو راهیسې په کورونو کې بند دي د رسمک او سیدونکو نن په دې اړه مشال ریډیو ته وای
لیزا دریو ورځې شي چې اور لګیا دو روډینر شه باندې رزماک تا او شاول ماکین میرمشل یار شه باندې چې فلای رټ لای نشي سکولې ور کې نشي تللای ای می سره د سرکوري تا ور سره سوا سوالات مشته نه لاو شي
په کورم کې هم تیر شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی اخوا د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران او پر غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له عملی په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی ده د زیاتې واورې له امله د چمن زیارت او کان مهترزي لوی سړکونه هم بند شوي دي او په لارو ګڼ شمېر ګاډي ولاړ دي تیر ورځ د مومند ضلع په یکغون سرکاري اسپیټال کې د گرین سٹار یا شین ستوري نومې ادارې لخوا د صحت محکمې زنانو کارکونکو ته د مور او بچي صحت د ماشومانو د ناروغو او په سیمه کې د لشمینیا ناروغي په اړه د پوهې په اړه یو پروګرام وشو دغه پروګرام کې اول شول چې د صحت محکمې زنانه کارکونکو به کور په کور ګرځي او نور خوځو ته به هم پوهه ورکوي د شین ستوري ادارې یوې مشر ډاکټر سنم په دغه وخت مشال رادیو ته وویل
چې په ماشومانو کې دومره وقفه ورکوي چې مور او بچې دواړه صحت مند دي. دا زموږ د الله حکم دی چې هر ماشوم ته خپل حق ورکولي او هغه د وقفې نه بغیر نه کیږي جی. د لشمین یا هوا باندېم خبرې کول غواړو او آگاهي ورکول غواړو.
په سیمه کې کارکونکو خوځو ډاکټرانو او د صحت خزینه او کارکونکو په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي چې حکومت د قبایلي ضلعو روغتونونو ته پوره سهولتونه ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قطر په دوها کې به نن د مارچ په دویمه د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي بیا خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت پر ورځ ویل چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې پریکړه کړې ده. خلیلزاد په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له استازو سره وروستۍ خبرې جدي او مثبتې وې. هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې په دوها کې د پرمختګونو ترڅنګ په کابل کې هم د داسې یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی دی چې له طالبانو سره به په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. د سعودي عرب چارواکو ویلي د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه شهريت منسوخ کړي دي. سعودي چارواکو پروند اعلان له هغه وروسته وکړ چې امریکایي چارواکو ویل د حمزه بن لادن د شناخت او ځای په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې به یو ملیون ډالر انعام ورکوي. په ریاست کې چارواکو دانه دی ویلي چې ولي د حمزه بن لادن شهريت منسوخ کړي. او بل خبردار چې پروند پاکستان شل اوریزه سیالو کې دوه مقابله شوي وي. په دوبی کې په لومړی لوبه کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې کوټا ګلیډیټرز ملتان سلطان ته په شپږو وکټو شکست ورکړه. په ټورنمنټ کې نن او سبا وقفه ده او د ګل په ورځ په دوه لوبې کېږي. دا وخت په پوینټ ټیبل پېښور زلمی په لومړي نمبر، کوټا ګلیډیټرز په دویم او اسلام آباد یونایټډ په دریم نمبر دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.85 روپۍ غستل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.48 روپۍ او په 1.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپی غستل کیږي او 300 ایراني ریال په پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوئټه کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14، کم نه کم 8، بنو کې 13 او 9، او ژوب کې 9 او منفی 2، او کوئټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ: پاکستان هندي پایلټ ابینندن په واګا پوله هندي او چارواکو ته سپارلې دي. د باجوړ انتظامی چارواکي وایي په غسی مکه پراتون کې اونې کې عدالتي نظام به کار شروع کړي.
راحتن پس کا پاول ذل خکار شوی دی، ټیکار شوی دی. نو دا دې ججانو چې کومه تعیناتی حالت شوی دا جډیشل مجلسانو شوی دا ډیره بهترینه خبره ده.
په مومندو کې د صحت خزینه کارکونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په مرکزونو کې بنیادی سہولتونه ورکړل شي.
خواهش دی چې کومون ته میډیسن یا اوبستریکټیکل ایمرجنسی ریلیټډ میډیسن یا ډرګز ملو شي، نو دا به زموږ دپاره، زموږ د قام دپاره ډیره لویه خیګړه شي.
اونیز خبرونه سروے کے بعد پختنې مدنی فعال مماڑے افریدی خبرې واورې.
قبائل چې مون صرف زنا دا سي ډیر خوران روان، مون قبائل خو هر ځای کې ډیر زائر، مون یې ډیر زائر ولی مون خپل ځان تلارې جوړې کړې دي.
دویم اونیز خبرونه جمهوریت کې بابا جمهوری ارزښتونو د ټولنیز رسنو هنر د غیزو پاړه واورې لمشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان هندي پایلټ وینګ کمانډر ابینندن تیر ماسوتن په سخت امنیتي انتظاماتو کې په واګه پوله هندي او چارواکو ته وسپارلو. دغه هندي پایلټ د تیرې چهارشنبه په ورځ لاغې وروسته د پاکستاني ځواکونو لاسته ورغې چې جنگي الوتکه وویشتل شوه او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې راپریوته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری په 28مه د پارلمان غړي غونډې ته ویلي وو د سولې په نیت هندي پایلټ په د مارچ په لومړۍ نیټه خوشي کوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي وینګ کمانډر ابینندن یې تیر ماخستن په واګا پولا هندي چارواکو ته وسپارو او نوموړي په پاکستان کې د قید په وخت د نړیوال قانون مطابق پوره خیال ساتلی شوی دی. دغه هندي پایلټ د تیرې چهارشنبه په ورځ له هغې وروسته پاکستاني ځواکونو لاسته ورغې چې د نوموړي الوتکه میک 21 د پاکستان یوې جنگي الوتکې وویشته او د یاد ملک تر ورقې لاندې کشمیر کې راپریوته. هند ته د سپارلو نه وړاندې د ابینندن یوه ویډیو جاری کړې شوه چې پکی نوموړی وایي هدف یې تلاش کوو چې پاکستان فضايي ورلا الوتکه وویشته او د پیراشوټ په مرسته ځمکې ته راورسېدو، خو لاندې ډېر زیات خلک وو نو د ځان بچ کولو لپاره یې منډه ووهله، خو خلک ورپسې وو او په دغه وخت د پاکستان فوج دوه سرتیري راغلل او زه یې د قهرجنو کسانو بچ کړم. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هندي پایلټ د خوشي کولو وروسته بي بي سي ته وویل په پاکستان د نوموړي د خوشي کولو لپاره نه خو څه قسمه دباو وو او نه یې څه مجبوري وه، بلکې دا پیغام یې ورکول غوښتل چې په دې سیمه کې امن غواړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری په 28مه د پارلمان غړي غونډې ته ویلي وو چې د سولې په نیت هندي پیلوټ به د مارچ په لومړۍ نیټه خوشي کوي. د پاکستان او هند ترمنځ هغه وخت او تریخوالی ډیر زیات شو چې د فروری په 26مه هندي الوتکو د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي په کولو سره د خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې په جابا سیمه حمله وکړه. د هند بارنو چارو سیکرټري ویجی گوکالی د حمله وروسته مطبوعاتو ته وویل دا کاروایی ځکه ضروري وه چې پاکستان د هغه ترهګرو ډلو خلاف هیڅ نه کوي چې دوی ورته په هند کې د حملو په اړه معلومات ورکړي دي. د حمله وروسته وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې فیصله وکړه شو د هندي برید په خبرګون کې بعد جوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپل کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو تر ترینګلې کېدو وروسته که یو لور ته په قبالي ضلعو یو شمېر نورو سیمو کې کارجنې مظاهرې شوي دي، نو بل خوا ته په کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې مدني فعالانو د جنگ ضد مظاهرې کړي دي. دوی د جنگ مرد آباد او امن زنده آباد شعارونه ورکړي. همداراز په ټولنیزو رسنو هم د پاکستان او هند ګڼ وګړي د جنگ نه غواړو تر هشټاګ لاندې لیکنې کوي. نور تفصیل د سفر خان نورو.
د فبروري په 28مه په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ ختمولو او د جنگ مرد آباد او امن زنده آباد شعارونه ورکړل. په اسلام آباد او لاهور کې هم فعالانو ورته مظاهره وکړې. په مظاهرینو کې یو تن ګټار هم په لاس کې نیولی وو او د امن نغمې پکې اړولې. د کراچۍ مظاهرې په لسګونو ګډونوالو کې یوه فعاله مهناز رحمان هم وه. نوموړی بیګا مشال رادیو ته وویل د پاکستان او هند ولسونه د جګړې مخالف دي، هغوی غریب نن دی او د غریبۍ د ختمولو لپاره د وسلو جنگ نه بلکې د غریبۍ او جهالت په ضد جګړه پکار وی.
د مظاهره په کولو سره مو د امن پیغام ورکړ. د دواړو هیوادونو ولسونه د غریبۍ ترڅنګ د نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. جنگ لوږه، بیروزګاری او مرګونه راوړي او امن خوشحالي زیاتوي، نو ځکه موږ غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ستونزه کوي د خبرو په ذریعه حل شي.
د پاکستان او هند ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې جنگونه او کړکیچونه پیښ شوي دي. زیاتره کړکیچونه د کشمیر او یا هم په هند کې د ترهګریزو بریدونو وروسته رامنځته شوي دي. اوسنی کړکیچ هم د فبروري په 14مه د هند په پلوامه کې د ځانمرګ برید وروسته پیدا شوی. په دغه برید کې 40 هندي ملیشه پولیس وژل شوي وو. د مخکنو کړکیچونو په مهال هم د پاکستان په بیلابیلو برخو او په تیره بیا په قبایلو کې قهرجنې مظاهرې کېدلې چې پکې د هند سره د جنگ شعارونه ورکول کېدل. دا ځل هم که یو لور ته د باجوړ، خیبر، مومندو ترڅنګ د پښتونخوا په یو شمېر سیمو د جنگ په ملاتړ مظاهرې شوي او لا هم دوام لري، خو بل لور ته په لومړي ځل په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په څیر ښارونو کې ګڼو خلکو د جنگ ضد مظاهرې کړي. څېړونکی توصیف احمد خان وایي که څه هم د امن لپاره په کېدونکو مظاهرو کې لږ خلک ګډون کوي، خو دا د ټولنې لوستي، باشعوره او باخبره طبقه ده.
د جنون په ماحول کې دا کمزورې آوازونه دي، خو بیا هم د سولې لپاره پورته کېدونکي غږونه دي. دا د دې سمبول دی چې داسې خلک هم شته چې د امن ملاتړ کړی دي. په دې لړ کې فاطمه بوټو ډیره ښه تبصره کړې ده. هغه وایي د جنگ په ماحول کې د سولي خبره کول لویه بهادري ده.
ډاکټر توصیف زیاتوي د دواړو هیوادونو رسنۍ د جګړې په حق کې په پروپاګاندا بوختې دي او د خپلې ګټې او د مخالف د ماتې په خبرونو د عامو خلکو وینه په جوش کې دراوستلو هڅې کوي او دا لامل دی چې د جنگ ملاتړ کوونکي په زیات شمېر کې تر سترګو کېږي. د امن لپاره د مظاهرو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم د جنگ نه غواړو او چای جوړ کړی جنگ مو جوړوي تر عنوان لاندې لیکنې کېږي چې پکې د هند او پاکستان ډېری خلک برخه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان په ابوظبي کې د اسلامي ملکونو همکارۍ سازمان او آی سی په غونډه کې لګډون نه بایکاټ وکړو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل چې غونډې ته د نه تللو وجه د هند د بارنو چارو وزیرې سشما سوراج ته د محترمې میلمنې په حیثیت د ګډون بلنه وه. سشما سوراج پرون د سازمان په اسلامي غړو هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد شیبر رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس په متحد عربی اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخسته. شاغلی قریشی د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې پورس په ابوظبي کې وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د باجوړ ډیپټی کمشنر وای په غو ضلع کې به په راتلونکي هفته کې عدالتي نظام کار پیل کړي. د باجوړ په ګډون د ټولو قبایلي ضلعو قاضیان به د موقتی مودې لپاره له هغو ضلعو بهر په ګاونډي ضلع کې کینی او د قبایلي ضلعو کیسونه باوري. ځینې پوهان او قبایل په نورو ضلعو کې د عدالتونو په جوړولو اندېښمن دي، خو ځینې نور بیا دا ګام لویه لاسته راوړنه ګڼي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې دی.
د باجوړ انتظامی چارواکي وای په هغه ضلع کې به راتلونکي هفته عدالتي نظام کار شروع کړي. د ضلع ډیپټي کمشنر عثمان مسعود بیگا مشال رډیو ته ویل د نورو ضلعو په څیر به د باجوړ قاضیان هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر کینی او بیا به وروستو باجوړ کې خپل کار شروع کوي.
ججز پوسټینګ شوی دی، پوسټونه چې کوم هغه چیف منسټر اپروول ورکړی دی. یو سیشن جج او درې جنرال پوسټینګ شوی دی.
قبایل تیر کال په مئی کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو. له دې سره په قبایلو کې له پخوا راهسې رایج قانون اف سی آر ختم شو او موقتی نظام نافذ شو، خو پېښور هایکورټ هغه وځنډو. اوس مهال په قبایلو کې هیڅ یو عدالتي نظام نشته. د فاټا وکیلانو اتحادیې بانی او پخوانی مشر کریم مسعود قبایلو ته د عدالتي نظام غزول لوی پرمختګ ګڼي.
راحتنه پس کا پاول زل خ کار شوی دی، ټیک کار شوی دی. نو دا د ججانو چې کومه تعیناتی ال تصویر د جډیشل مجلسټانو شوی دا ډیره بهترینه خبره ده. که هر څومره ګند قانون وی التا اف سی آر وی آی جی آر وی، کم از کم دغه قانون مس یوز بنه کیږي. شاور های کورټ پشاور یو ډیر غټ تور ادا وکړل چې امیجیټ یې قبایل ته ججان ورکړل او ټرین ججان دی دغه په ضلعو کې آلریډی کار کړی دی.
خو بل قانون پاو د پښتونخوا د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وای له قبایلی ضلعو بهر عدالتونو جوړول نه یوازې قبایلو ته د تګ راتک په برخه کې ستونزې جوړوي، بلکې په هغه ضلعو کې د وکیلانو په بار کونسلونو جوړولو کې هم مشکلات پیدا کوي. هغه وای په دې لړ کې حکومت او ضلعي انتظامیه سره معلومات شریک کړي، خو چارواکو لا هم جواب نه دی ورکړی.
عدالتونه ورکړل نو په هغې باندې د قبایلو ډېره زیاته خفقان تحفظات او ستونزې شته.
لکه باجول کې پرون بل ورځ پرېس کانفرنس شوی دی. عدالتونه د دغې زلونه ډېر زیات لرې دي.
خو د باجول ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وایي دوی هر وخت تیار دي چې قاضیانو او وکیلانو ته په ضله کې ټولې لازمي اسانتیاوې ورکړي.
خو د خلکو ډیمانډ دا دی چې که په ډیسټریکټ کې دننه
قبائلی ضلعوں د عدالتی نظام لپاره پیښور ہائی کورٹ یو کم شپیته جوډیشل افسران نومولی دی. همدارس خیبر پختونخوا حکومت په هغه ضلعو کې په عدالتی دفترونو کې د کار کولو لپاره 900 او 800 د نوو بړتیانو لپاره اعلان کړی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او اوریدلې شي. یو بل رپورټ د ورزو په مومندو کې د صحت محکمې زنانه او کارکونکو ته د ماشومان او حامله زنانه او صحت او په ماشومان پیدا کولو کې د وقفې ساتلو لپاره د بیداری یو سیشن یو غونډه وشوه. دغه غونډه گرین سټار نومي غیر سرکاري ادارې او د صحت محکمې لخوا جوړه شوې وه چې پکې یو شمېر زنانه او ګډون وکړو او ورته وویل شو چې ایل ایچ ډبلیو یا زنانه او کارکونکي دي اوس دغه د بیداری پیغام کور په کور زنانه ته ورسوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
پرون په یک غونډ سرکاري اسپیټال کې د گرین سټار یا شین ستوري نوم غیر سرکاري ادارې لخوا د صحت د محکمې زنانو کارکونکو ته د مور او بچی صحت، د ماشومانو د ناروغیو او په سیمه کې د لشمین یا نوم خوریدون کې مرض په اړه د بیداری لپاره یو ورځنی پروګرام وشو. په دغه پروګرام کې وویل شو چې اوس به د صحت د محکمې زنانه کارکونکي کور په کور ګرځي او نورو زنانو ته بوي چې هغوی خپل ماشومان د ناروغیونه او حامله زنانه د خپل صحت څنګه خیال وساتي. د گرین سټار نوم غیر سرکاري ادارې سینیئر پروګرام منیجر ڈاکٹر سنم مشال ریڈیو تا وو ویل
گرین سٹار چرے ہم دانے ہوئی جی ماشومان بند کئی گرین سٹار دتا ہوئی جی چھے پا ماشومانوں کے دمر وقفہ ور کئی چھے مور او بچے دوانا صحت مندی دا زمانگ دا لام حکم دی جی چھے ہر ماشوم تخپل حق ور کولی او اغا دا وقفے نا بغیر نکی گی جی فیملی پلاننگ حوالے سرا دا لشمین یا باندیم خبر کول غواڑو او گاہی ور کول غواڑو
دا صحت دا محکمی کارکون کو زنانو مشرے ایل ایچ ڈبلیو فوزیا وائی چھے دا ہوئی چھے ضرورتو نا ہم وو خونن ور سرا دا گرین سٹار او دا صحت دا سرکاری محکمی چارواکو ژمنه وکړه چې ضرورتونه به ورته پوره کوي.
د ټولو ناول بزتا ستوز دا خبرو کم چې لیبر روم نزوس پدې سات راووت ما یو ډیلیوري کنډکټ کړه. نو زما خدا خواهش ته چې کوم ته میډیسن یا اوبستریکټیکل ایمرجنسی ریلیټډ میډیسن یا ډرګز ملو شي نو دا به زموږ د پاره زموږ د قام د پاره ډیر لوی اخی ګړه شي.
د یکون سرکاري روختون زنانه میډیکل افسر فایزه رحمان وای چې هغه ته زیاتره زنانه داسې هم راځي چې ورته وای خپل ماشومان او یا زنانه په دمګرو دم کړي. نو همدا وجه ده چې دغه زنانو ته پوی ورکول پکار دي او هغه لګیا دي دا کار خپ زمواري سره شروع کړي.
بالکل دی باندې پروګرامز کول پکار دي چې کم کې د کمیونټي لوکل خلکا پارټیسیپیټ کی او هغه ته د آگاهي ورکړي چې ټیک شو دم درود ور سره سره کوي. بالکل میډیکل فیسیلټي اغشتل دي زیات ضروری دي او دا غنه اغشتل نقصانات هم ورته بیان کول پکار دي.
د گرین سٹار غیر سرکاري ادارې لخوا وویل شو چې پراتونکو کې به د هغوی ټیمونه واړو واړو روغتونونو ته ځي او په هغه ځای کې به هم زنانو سره د بیداری دغه سیشن او یا غونډې کوي. او دوی زیاته کړه چې په روانه هفته کې به یو ویډیا میډیکل کیمپ هم د محمود ضلع دننه لګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کورمه کې د پاړه چمکني اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې په سرکاري اسپیټالونو کې د ډاکټرانو او نورې عملې ورپوره کولو نه علاوه هلته د زر تر زره بنیادي ضرورتونه برابر کړي. دوی وایي د صحت په لړ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي په اسپیټالونو کې د ډاکټرانو کمی د لرې کولو او ضروري سهولتونو برابرولو لپاره د دوی کوششونه روان دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په دې رپورټ کې راکوي.
د حاجی خیلو انجینیر او بیت چمکنی وای هلته بنیادی صحت مرکز په نامه سلور هسپتالونه دي خو کانونه وشول چې په هغو کې ډاکټران او نور عمله نشتا.
هر بیا چیزو پارا ڈاکٹر نرس آغو پکوروی ایل ایچ وی پکوروی چونکی ساغاش تو نا دیو چی ناغاش شان پرتی دی آغا کی دس سیاد دا پاری سی سہولیت نرشی آغا دمو دس سیاد دا پارا سو استعمالا والی نشو دا قوم عوام دا حکومت ندا مطالبہ دی سی دا بیا چیو سی دی دا دا فنکشنل کی دی دا دا ڈاکٹر ویر کی او نرس دا ویر کی او ایل ایچ وی دا ویر کی سا مو خالق سکوم دی آغا بنیادی سہولیات سی آغا پا خپل کور من خپل کلی باندی و خستلشی.
دو گوگانے اسی دن کے تاجمیر وائز آئی خلق دا صحت بلڈ کے له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې هلته په هسپتالونو کې دومره سهولت هم نشته چې د معمولي ناروغۍ علاج وشي
پتلنا د کولو کولو شوی دی چوکیداران اخی تنخواني پیخلی ډاکټرون تنخواني پیخلی او ډاکټرون څو پیخورو کې ډاکټرې پی کوي څو سادو کې ډاکټرې پی کوي د موکلو علاقو کې ډیپټه نه کوي یا ډاکټرون هغه د واجنه د موڅ بیمارې جوړ شي ناغه مو پړه چنور ایمرجنسی تر سه وبني مش په او ځنه لیاري کې سم راشي او ځنه بیا سادیس پټول ته ورسو سادیس پټولو کې د سیدنه وخت کې ډاکټرون نه وي بیا مو ته یونیم نرس وی ډاکټر مکټر وی وړو کې اون تک مډر هغه بیا مو ته پرچار کې تاسو پیخور تلو شو نه پیخ بیماری د پیخورانه د سادی کنټرول د پړه چنور کنټرول د مود کلی کنټرول د ډاکټر کنټرول
بلخوا د سیمې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د ټولو کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی خو دغه مسله به تر نوي برته پس حل کیږي چې ولله کوشش روان دی ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي هلته د یو شمېر هسپتالونو لپاره مخکې حکومت د ډاکټرانو برتی کړې خو مسله دا ده چې هغوی مزید روزنې د اخستو په بانه ډپارټمنټل جوټانې اخستي چې له وجې دا کمی نور هم ورسره زیات شوی دی
جوکر اسپتال دغه کې مونږ په حال دغه سینې شوی امنه سره زمو خبره شوې دا مونږ غواړو چې پورند دې سینې وشي او د دې خپل چې څومره سټاف دی غراشي پاغه کې څلور سپیشلیست دی میډیکل سپیشلیست ماشومان سپیشلیست ګاین سپیشلیست سرجیکل سپیشلیست هغه راشي د دې مشت کې دنه دنه به وشي مونږ ته لګي او څوک وزیر اعظم صاحب هم دا راغره دا کوم سینې دی پینډینګ دا وکي
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې دوویش بنیادی صحت مرکزونو په شمول تر او یو زیات ډسپنسریان او په درو مرکزی هسپتالونو کې دا وخت تر شپې ته پورې ډاکټران کار کوي په سیمه کې اکثره هسپتالونه د ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی چې د قطر په مرکز دوها کې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي د دوانو لوریو ترمنځ خبرې اترې چې د ګول د ورځې نه تر شروع پورې وشوې د سلاپس دوه ورځو د وقفې لپاره وځنډول شوې چې نن بیا پیلېږي خلیلزاد په ټویټر په یو پیغام کې ویل چې په خبرو اترو کې فیصله وشوه چې په کابل کې به یو ملي ټیم جوړول کیږي دغه ډله به په افغانستان کې د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي تفصیل احمد شیبر راکوي
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تیره اونۍ دوشنبه پیل شوه درې ورځې دوام وکړ بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحد عربي اماراتو کې سره شهیدلی دی د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دی شریک شوی خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دا ورکړي خو ټاکل شوی ده چې نشته دوی اونۍ وروسته د کپ پشپش وشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي د دې جرګې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
این لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینوی مورد میباشه که
د لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکرات لار پرانیسي د رسمي مذاکرات لپاره زمينه برابر کړي رسمي مذاکرات ته زیان ونه رسوي هغه پیاوړی کړي دا د لویې جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی
بحث لویې جرګې می باشه انشالله کی پیشنهاد ما هست
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي خو نور جزئیات یې ور نه کړل طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانی خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوی نوري مهمه مسالې دي
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکو دی لن خبرونه له فرخند اسد نور. د پاکستان د فضائي حدودو سرغړونکو هندي هواباز ابینندن تیر شپه په واګه پوله د کاغذ کاروایی وروسته هندي چارواکو ته سپارل شوې دي. د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان پوځ د فبروري په 8مه کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن غرمه په یو بیان کې ویلي، د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. پوځ وایي دغه پیښه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوې چې پاکستاني عسکرو ځوابي ډزې کولې. د باجاور ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وایي په هغه ضلع کې به په راتلونکي اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړي. نو وایي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل، د نورو ضلعو په څېر د باجاور ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر په نورو عدالتونو کې کښېني او بیا وروسته به په باجاور کې کار پیلوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان مزمک مکین شمال او په ځینو نورو سیمو کې د واورې ورېدو له وجې لارې بندې شوې دي. په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی. خوا د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران او پوکونو باندې د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. تېره ورځ د مومند ضلع په یکاون سرکاري هسپتال کې د گرین سټار یا شین ستوري نومې ادارې لخوا د صحت محکمې زنانو کارکوونکو ته د مور او بچي صحت، د ماشومانو د ناروغیو په سیمه کې د لشمینیا ناروغۍ په اړه د پوهې یو پروګرام ترسره شو. د قطر په دوحه کې به نن د مارچ په 2مه د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي. د سعودي عرب چارواکو ویلي د القاعده په خالي مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه شریعت یې منسوخ کړی دی. سعودي چارواکو پرون دا اعلان له هغې وروسته وکړ چې امریکایي چارواکو ویل د حمزه بن لادن د شناخت او ځای په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې به $1 بلین انعام ورکوي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوس به په 19 پروګرام سروې کې تاسو د خیبر نه د مماړی افریدی سره خبرې واورئ چې یو ټولنیز فعال ده. د دې پروګرام پس تاسو لپاره جمهوریت پروګرام هم لرو. راسره اوسه السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې مماړه افریدی ملمنه ده. مماړه په پېښور پونتون کې د سیاسي علومو زده کړې کوي او یو ټولنیز فعال یا سوشل اکټیویست ده. مماړه د شرکت قانوني ادارې په ویمن ریسورس سنټر کې رضاکارانه کار کوي. د ادارې تر سوري لاندې مماړې د بیلابیلو پروژو نوښت اخیستی دی چې د ښځو صلاحیتونو زیاتولو او د ټولنیزو مسلو د حل لارې سره تړلې پروژې دي. مماړه په نیپال کې جوړې د سارګ هیوادونو د ښځو ځانګړې غونډې ته هم ورغلې وه. په غونډه کې د سارګ غړو هیوادونو ښځو ته ورپېښو مسلو او د حل لارو باندې خبرې شوې وې. مماړه د دې ترڅنګ یوه سټیزن جرنلسټ هم ده. دایته په پروګرام کې ستړي مشوایو. السلام علیکم مماړه.
ها ستړي مشی څنګه تاسو؟
بالکل ټیک ټاک.
السلام.
دا راتوې چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ نن سبا تاسو څه کوئ او چرته پاتې کیږئ؟
زه خو خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم او اوس خو د خپل سبب په حق لزه او ساغته په خبر ته تللی او په خبر کې اوسېږم کم هاستل کې.
نن سبا تاسو په پېښور پونتون کې سیاسي علوم زده کوئ. نو مماړه تاسو تعریف کې ما اوریدونکو ته وې چې تاسو یو سوشل اکټیویست یا ټولنیز فعال یې. نو څنګه مو د اکټیویزم پاموشو؟
دا سوي چې 2011 کې موږ یو پرایمري سکول کې واغه کو ایجوکیشن او دواړه خزې سړي به یو ځای موږ تعلیم حاصلولو. نو یو ځل په کې 14 نه وشو، 14 صرف یو دیوال غورځولې. نو موږ ویل چې دا ډیر په مشکل موږ ته یو سکول ملو شوې دی، 14 به کیږي واپس په کور کې کېناستل څه حال نه دي. موږ دوباره سکول ته تک شروع کړو. بیا نه پاس چې موږ یو تقریب مناو کړو په خپل سکول کې، هغه کې د خزې
فائنل ایگزام ورکو دغه لپاره موږ سره خو سکول بیخي کې ناستل نو پلار می پرنسپل سره خبر او کوم شومان نو مستقبل خرابيږي چې باید چې دا ایگزام ته واغستل شي نو بیا دغه په حق لمو اکثر نشدې چې کوم یو جمعه ته اخ کې او دوی پیپر موږ ورکړي خو جمعه کې ظاهرانه کړو ځکه چې کوم د جمعه مولوی هغه چې دا خو ډیره لګا دا خو د ایگزام د ایگزامینیشن هال نه دی نو ویلي چې دا جمعات شیلا جوړ دی او تاسو ته څه جوړ کو نو بیا موږ جمعات نه مروخو
بیا تاسو د حجرو ذکر کړو چې بیا کوششونه شو چې حجرو کې تاسو
بیا تاسو بیا حجرو کې نو موږ ته موږ کوشش وکړو چې موږ ته څو ځای راکې چې ایگزام ورکو حجرو کې موږ د 14 یارې وځي موږ لای چې چې ځای نه راکړو ځکه خو لې چې نه اوس 14 موږ ته وښینو بس دا نه پاس بیا موږ سه کوچ یو مین روډ دی بیا یو ورکی سرویس روډ خیر داسې سرویس روډ نه دی څنګه په خبر کې دلته موږ قبایلو کې بیخي سم روډونه نشته یو مین روډ دی هغه چې د ټریډ لپاره جوړ شوی تجارت وشو دا نو یو سرویس روډ دی ښه کې بیا ممکن تاسو خپل ایگزام ورکړو
ښه نو بیا دغه وجه وا چې بیا تاسو وکړی دی او زوري دی نو بیا تاسو اکټیویزم باندې لاس پورې کو
دا لگا ایکٹیویزم سٹارٹ کی دوم دا ز ډیر اورم خو مطلب دمرا مشکلات په مون تیر شول نو بیا مول چې نا پکار دی چې چینج راشي پکار دی دا ایکٹیویزم شروع کی دو چې دای ما دا وجه شاته بیک گراوند دا چې مون سره مون زری دلی دلی مون کبایل چې مون صرف زنا دا سی ډیر خو ران ران مون کبایل خو هر ځای کې ډیر زری مونږ یې ډیر ځای راولي مون په خپل ځان تلارې جوړې کړې دي نو دا اکټیویزم هم دا دي چې زه چې کومې سختې مالی دلی دي اکی ما نور کبایلو نه ګوري
او دې لپاره بیا اوس تاسو سره کارونه کوي که په غیله ګرانه واچوي تاسو د خزو لپاره کار کوي د غشن د خپل ټولنې لپاره کار کوي
دا د سمې خپل اکټیویزم 2011 نه چې دا شروع کړو بیا 2012 کې چې دا زه د خپل اومدا اکټیویزم مخکې مخکې تلم نو بیا یو انټرنیشنل ډیبیټ د پرم سلیکټ شو مخکې مونږ ډیر مخکې پورې لاړو ډیر 22 کنټریز دوه شت ملکونو خو نه مونږ پکې ډیر نه چې دا وګټل یا دا شچانو چې ما خپل لګا ټیک ته ما تم پاته او تا تم پاته دو ایشوز دي قبایل ته ډیر پرابلمز دي خو دا هر څوک چې شروع شي دي صرف ایشوز ډیسکس کوي په دغه باندې صرف خبرې کی چې دا تکلیف ته دا مسائل او دا مسله ده خو دا مسله د پاره یو قدم غستلم ضروری دي نو ما دا سوچو کړو چې لګا دا مسله چې زه چا سره ډیسکس کوم خانه دو چې زه دغه د پاره انیشیټیو اخلم یو خپل قدم اخلم چې دا سولف شي
د مسلو حل لار روزي سي
نو دغه د پاره بیا زه اوندا سپتمبر کې چې دی د 2013 کې چې دی سپتمبر ز نیپال تم سلیکشن راوند ټیبل کانفرنس او فیمیلز لپاره د سارک څومره زنانه وی د سارک کنټریز د ساوث ایشین اسوسییشن فور ریجنل کوآپریشن نو دغه مونږ د کانفرنس کنکلوژن دا و چې مونږ ټول سارک چې کوم فیمیلز وی او میل لکه مونږ د کوم چې ملکونه دي مونږ ډیر چې دی یو رنگي غری مشکلات دي یو رنگی ایشو نو بیا مونږ ویل چې یو رنگی دي خو په کار دغه د پاره اوس موږ څه حل وباسو هر چا ته په کار چې د خپل ځای کې چې دی دغه د پاره یو انیشیټیو واخلي دغه د پاره چې دی اوس موږ خپل ځاني درې شي انیشیټیو خپل خبر ایجنسی کې اغست دی او شکر الحمدلله اوس پر خو ډیر خروان دی امید مې ده مخکې به مګي بیا انیشیټیو ما چې اغست دی هغه د ریکلیمینګ public spaces تاسو کو ګورم کبایل هیستری مون کې بورګا سیستم نشته مونږ خوران چې هغه ته په خبر ته لاړو مونږ ته ډیره جبه کار کړو دلته تور بورګا ګرځیل ته ټوپه بورګم ډیر هغه شو چې دا څنګه سیستم دی مونږ کبایلو کې خو مونږ بس خپل یو تین تور چادر واچو لپټا واچو ټیک وی نو شکر الحمدلله مونږ د public spaces reclamation کړو خو بیا ملیٹنٹس ملیٹری دا دواړه مونږ دواړه چې یو ډېر سفر کړي یو پبلک سپیسز نه چې ما وکتل د مونږ ښځې بیخي ډسپیر شو. زما په کار دی باید مونږ دوباره چې دی د خپل پبلک سپیسز ریکلیم کړو دوباره دغه شو دغه دپاره چې دی ما خپل د کلي ښځو نه ټریپ لکه د همدغه لکه حمزه بابا مزار شو ایوب کلا شو میچنی شو د مونږ هسټوریکل ځایونه چې دي تاریخي دی مونږ هر چا کتلي دي خو بدقسمت سره مونږ ښځو نه یې کتل. ما ویل دا خپل تاریخ نه خبرول ضروری دي چې دا ښځې چې دي خپل تاریخ نه خپل پہچان لکه مونږ پہچان څه دی په دغې پوهې کړم. دغه لپاره ما مختلف ٹرپس
او بیا تاسو د دوی د تخلیقي صلاحیتونو زیاتولو لپاره هم څه پروژه پیل کړې ده؟
بالکل بالکل، دا کریټیویټي انهانس کېدو لپاره لکه ما تم لکه هر یو هغه کې چې دی کنه انسان کې الله خپل چې دی ټیلنټ راوستلی دی هر چا خپل قابلیت شته دی خو خبره ده چې مونږ سره پلیټ فارمز نشته. صرف زه چې خبره کوم قبایلو ما دا مطلب نه چې زه صرف د ښځو خبره کوم. ښځو سړو مونږ قبایل ښځو سړو دواړه چې دي ډېر ځای لیدلي دي مونږ دواړو ته حقوق نه دی میلاو. زه یو ښځې دپاره نه شم ویلی خو بیا چې مونږ وګورو د پیټریارکل سوسایټي کې بیا ښځو سفر شوي ډېره ځکه زه هر ځای کې ښځو ډېرې خبرې کوم ځکه مونږ ډېر سفر شوي. مونږ پلیټ فارم تو دا نشته نو ما اوس دا بل انیشیټیو دا دی چې دا کریټیویټي دا ښځو والا که نه دا ضایع نه شي دا انهانس شي دنیا ته. دغه په هغه کې متعلق چې دی ما پینټینګ کمپټیشنس وکړل هغه شوي مخکې پلانس ما دا دی چې شعر مشاعرې هغه وکړم یو مقابله وکړم داسې نور
د مصورې تاسو ویل شعر او شاعري صحیح صحیح. بیا چې دا تاسو دریم کومه پروژه دا هغه بیا تاسو د چې کومې ځایي مسلې دي یا لوکل مسلې دي نو دا غوی د پاره بیا تاسو
دریم انیشیټیو چې ما کوم اغست شکر الحمدلله هغه دا دی چې د درې وړ انیشیټیو دیم کار شروع دی شکر الحمدلله هغه زه ګورم ډېر کامیابۍ سره روان دي. دریم دا دی لکه اوس ارلی ایج میرج شو بے وخته وا ډېر وړوکوالي کې واده شو یا نور ډومیسټک وایلنس کور کې ظلم ودا شو نور زم دا دا چې زه هغه د پاره سټینډ واخلم هغه دمره طاقت نه لري څرنګه چې چا سره دا ظلم شي اره پاسي او سټینډ وکي بیا به مسئله ختم کیږي. اوس مونږ زه ډیفرنٹ مونږ یو هب جوړ کړی د مختلف کلو ته څم هغه سره چې د سټډي سرکل کم یو ځای کینو ګروپ ډسکشن کو دا چې دی ټوټلی والنټیر کار دی دا انیشیټیو هغه سره دا څومره ما کار شروع د اکټیویزم خواندم والنټیر شمیرنه ډیره کمه وه خو بیا صرف زنه ما سره مونږ خورانو چې دی مونږ کلو کلو ته لاړو مونږ ورته دا وخلو چې ووټ اغسته تاسو ته پاته شته ډېرو زیاتو ښځو ته دا چل نه اوس ده چې مونږ ووټ څرنګه واچو او چې کوم کینډیډیټ سره خوښ وو دا ورته پاته نه وه چې د انتخابي نشان کوم یو دی. نو مونږ دا کمپین دا فل والنټیرلی وو مونږ ډېر زیات حد تک علاقه لکه شینوار شول خیبر شو جمرود شو خیبر ایجنسی ډېره زیاته خیبر ایجنسی کې هر یو کله ټاکله مونږ تللي وو مونږ ښځو ته دا هغه ورکړو وینس چې څرنګه به ووټ اخو ووټ اچل ای خزو ولا څومره ضروری دي. نو دغه نه پاس تاسو بیا خپل وګورئ چې څومره انکریز پکې راغلی دی پہلا د خزو پارټیسیپیشن او بیا نو دا هوټل نه هارد ایوارډ زم دا بندا ته چې انټرنیشنل ایوارډ به ملاو شي او موږ ته دا زم دا انټرنیشنل ایوارډ نه دا یې موږ ته ډیر چې دا قیمتي وو تو خزه راوته هغه
ډیر ښه. تاسو وی چې تاسو د ښځو کې د آګاهۍ لپاره هلې ځلې وکړې یو راووتې خپلې رایې ورکړې نو دا تاسو په فخر محسوسوي. یو بل ته پوس پوکم تاسو سیټیزن جرنلزم هم کوئ نو هغه څه دي؟ او
بچپن نه ډېر شوق و زه جرنلزم وکړم جرنلسټ جوړه شم ماسټر به انشاءالله جرنلزم کې خو جرنلزم ګډ لرم او جرنلزم جرسیم راګشته او ډېر مې خوښ دی.
نو بیا تاسو څه کوئ لکه څه کوئ لکه سیټیزن جرنلزم څه شی دی؟
بیا ټی سره رابطه هغه جوړ کو چې زه ډېره زیات انټرسټډ یم زه غواړم تاسو سره کار وکړم سټیزن لکه پروفیشنل جرنلسټ خو هر ځای ته نشي رسېدی زم دا ډېر پازیټیو غم دی زم دا هر یو چینل چې دی خپل سټیزن جرنلسټ جوړ شي پروفیشنل جرنلسټ چې دی هر ځای ته نشي رسېدی نو سټیزن جرنلسټ داسې وي چې تاسو ته هر ځای نه آگاهي لګه اوس مونږ علاقه شو خیبر ایجنسی ډېر په کمه دم غټ نه غټ خبر بی وی دمکا بوشه خو مونږ نېشنل میډیا چې دوه هغه پی کوریج نه ورکی بلې هم د مونږ لوکل اواز چې مخکې لاړ شي نو دغه د بارا مخ د سټیزن جرنلیزم هغه کو لوکل سټوریز لوکل مونږ څومره خپل کلچر د مونږ قبایل څومره امن پسند ډېر امن پسند کلچر هم دی مونږ ډېر امن پسند یو خو مونږ پکچر سلنګ مخکې مخکې کنه نو زم د مونږ پوزېټیو ایمیج دوباره لاړ شي مونږ له خپل څخه غن راکې ماکا کار دي چې مونږ خلکو ته وخو کنه مونږ به سټرګل کو مونږ به ځان لزای جوړو
ډیر ډیر مهرباني ماما افریدی تاسو خبرو ډیر خوندو کو تاسو ته ډیره کامیابی وړو
ډیر مننه
کورما ودان اوریدونکو نن مونږه له ماما افریدی سره خبرې کولې امید کو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفته کې به لنور ملمنو سره خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساته اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د پښتنو په ټولنه کې د ټولنیزو رسنیو او د هنر د اوسني حال او په جمهوري ارزښتونو د دې د اغیز په اړه بحث لرو په خبرونه کې به اورئ چې د پښتو ژبې هنر او کلتور په خوا څنګه او اوس یې څومره پرمختګ کړی دی همدارس دا به واورئ چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شاعري میلې او موسیقي د جمهوري ارزښتونو د پرمختګ لپاره څه رول لوبولی شي د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی
د پښتنو په ټولنه کې او رویو کې آیا جمهوری مزاج شته او کڅنګه د پښتو شاعرۍ او ادب په تیر څه د پاسه یو نیمه لسیزه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او کنه د پښتو ژبې سندرې فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوری اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي او کڅنګه په ټولنه کې د زغم او دیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولای شي دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې په خیبر پښتونخوا په خوانی او قبایلی سیمو او د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې نامنی خبره شوه چې د ټولنې د وګړو ژوند یې اغیزمن کړ د دې سره سره کتیرو 15 یا 14 کلونو ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژي لیک د هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه له دې سره د 2013 زیږیز کال په فبروري کې فعالانو د پښتون تحفظ غورځنګ په نامه یو خوځښت جوړ کړ چې په خپل غونډو او احتجاجونو کې ترانه او سندرې وغږولې او د خپل حالو ځلو د تشهیر لپاره د ټولنیزو رسنیو مرسته ترلاسه کړه په پاکستان کې د یو شمیر ګوندونو په جلسو کې هم سندرې غږیږي او ډیری سیاستوالان هم د فیسبوک د ژوندۍ ویډیوګانو لارې ویناګانې کوي نن په جمهوریت خبرونه کې د پښتو شعر موسیقي ټولنیزو رسنیو او نوې ټکنالوژۍ ترمنځ د تړاو او د پښتنو پر ټولنې پر اغیز مفصل بحث کوو په دې لړ کې لومړی پښتنه داده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې زیات جمهوري دي او که څنګه په دوبۍ کې میشت شاعر لیکوال خبریال فعال او د ټولنیزو چارو په نظام یوسفزای وای دا سمه ده چې زیاتره پښتانه اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي خو پر فیسبوک او ټویټر بحثونه دا نخ کار کوي چې ګواکې د پښتنو په ټولنیز مزاج کې جمهوری ارزښتونو ډېر ځای پیدا کړی دی دی وایي د پخوانی حجرو ژوند ته چې ګوري نو ورته ښکاري چې هلته د باس کلتور زیات وو
موږ د سوشل میډیا وګورو دا فیسبوک او داسې ځنو وګورو کنه نو هم پښتانه په یو خبره باندې چې بیس موبایل ته تیار نه دي باندې د دې ژوند کې کته یو خپل ولیکنه نو ولته تا نو پاره جواب چې کنه په کانزلو کې په بد ورځو کې په دې کې بتاله درکوي لکه نو کوم نو وګورو په هم نه کړه زمونږه حجرین چې کنه نه تلګنو پوجرو کې بداسې کېدل ته په خبره وکړه نو بل شریک راغی په دلیل په من باندې جواب کوزي چې اوترا بد ټول چمو د ټول لوري او د ټول خري بشری کوا د مختلف نظرونو فکرونو خلک باندې پاره
هغه کې به د خلکو غږ زده کړه کېده، خلکو په زده کړه کولی شو کچھ حجره زموږ د منځه لاړه او په جان بوچ کړنه که خلکو چې ګنه موږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه. د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې موږ وګورو دغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمېده.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي، او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکوم د نن نه دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جینکو میله وه، او په هغې کې به باقاعده جینکو په ټاټ باندې ځانګل. کله چې اوس لکه پرسکو دنیا وړاندې لاړه، موږ څه چلو کړو چې هغه د جینکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سترو میلې هم زمونږ لاسه لاړې. او دا څه چلو شو، دوه درې سخت دریځه کسان راپاڅېدل، د ټولو خلکو نه وفرغه ودرل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي. نو که چېرته پښتو ژبې د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرته پښتون وطن د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي.
خو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده، چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویلی شو چې په تېرو شپاړسو کلونو کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او کنه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی، خو کیفیت یا کوالټي خراب شوې ده.
د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو هغه داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنۍ موسیقي ته دغه یا دغه د تیرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو، نو نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی، خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده، خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي، ریکارډ کړي، ثبت کړي، ښه کلام انتخاب کړي، ښه شعر انتخاب کړي، راواخلي، هغه کمپوز کړي، بیا جوړ کړي، پښتنو ته وړاندې کړي.
نزار یوسفزی وایي د موسیقي د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي. دی وایي د موسیقي بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي، اصل کې دا سیدی چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه لږ ماته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره راته ښکلې سندرې ویلې. ما ویل دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي. دوی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی، خو دوی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم، د افغانستان ذکر کوم، د کابل ذکر کوم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما سندرې اورېدونکي ډېر دي. دوی فکري طور چې کوم دوی خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ، په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی، په هغې کې چې کوم نو دماکي خبرې په هغې کېږي. بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی، او موږ کوشش وکړو چې دې لکه مخنیوی وکړو، لکه خو موږ په دې کې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني. دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي، او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی.
یو خو دغه د مارکیټ خبره ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري، نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هیڅ سروکار نشته. هغوی خپل کاروبار د هغوی مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي. نو یو خو دا ده چې هغوی د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق دی چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپیژني. هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري، کنه چې یاره ښه شعر کمی ودی، بد شعر کمی ودی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل د مونږ د پښتنو کې هم که مونږ وګورو نو دغه تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده. دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي، په دغه زده کړې وکړي، او تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري، په هغې کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضا وکړي، نه د دې اوسنیو هغو چې دا کم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده.
د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زموږ ماشومان به چې کمونه غیر فاطینه نقل کوي، هغه بر جهانگیر خان نه نقل کوي، هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې توبای کیږي، هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنامه داغ دی. دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبرا ډانسران راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو ژبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي. مونږ چونکې قانونن دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو، خو مونږ چې راکم خلک شوګانې کوي، مونږ سره سو پیری په جرګه په مرکه تلي خپو ته مور لاس کړی دی، زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورئ دا مراولې دا د پښتو لپاره بده خبره ده. خو مونږ چونکې لږ کسان یو محدود یو، زه هم که ټول پښتانه دې خلاف راپاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي، کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړی شو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي. که د موسیقۍ کیفیت خراب شوی دی، نو آیا په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او که نه داسې نه دي شوي؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه و او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخ ته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې واخلی او دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقه سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګوري، همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوی ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دې ته بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلي دي او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کنن لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی طور باندې بیا هغه شی چې کمدنو اجد جهد چې کمدنو هغه صرف د سندرو در حده پورې، د لیک در حده پورې دی.
د خپلې خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکاره کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګي نه والې در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نفس لپاره حکومت کړې وه. دې حکومت چې کومه داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خپلو خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، نیم کې لیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې ته پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیس چې کمدن هغه پرې فیسبوک یا په دې سیزنو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمهواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، که نه د ولس د ساتیرۍ فکر وکړي، او که نه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي؟ باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمهواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو دغه سیمې ته خپلو ستونزو ته وګورو، نو بیا د موسیقۍ یو لاره مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې دپاره هم په دغه مقصد دپاره هم کارولی شو چې په دې کې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه یاد کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کمې کېدای شي هغه پکې مونږ یاد کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنی به د هغه چا لپاره وي چې هغوی ژوند هوسایي ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې له بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغه ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي، باندې چې خو نه پښتو شته نه پکې پښتونولي شته، نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي، نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه، د خپل وطن نه، د خپل خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو موږ د شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملتپال ګوندونو نه. اوس هغه
کم پرسته پښتانه چې کوم دي رور واغ د هغې نه مایوسه کېږي، هغوی ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي، او په کار داره چې هغوی واضحه او پرېکړې خبره وکړي، دی کام ته یو ډار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې ښه جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي، او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه که په خپله پډیر نه پوهېږي بل یو پوها ملګری سره دی سلاو کی چیر ز دا یو غواړم چې وسندره نوی وایم زول باید کم شعر انتخاب کړم، نو دا سپو خلکو سره دی مشورې کی سلا دی کی او ترغه ورسته دی به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب دا سی شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر او ته کټ ورسې.
اوریدونکو تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوی دی. تاسو دا هم واوریدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی خو د پښتو موسیقۍ فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټ ولو کار کوي. د دوی پاند د ټولنې د هرې برخې ذمہواری ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننې خبرونه بلونې به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دوه بجه لمه مجید بابر سره.